تماده ای برنامه پاسخی را کردند.
در ازادی راژیو و نیز گرده میزمو آوریده دا وقت در مزدگر چلور بجیدی. یو زل بیا سلام رنده کوم قدرمون آوریدون کو ز احمد تکلیم او پی وراتلون که ساعت که با ستاسو در دیخ براونی کور بایم. قدرمون دوستانو پر روانی و ساعت که با پا کندهار که پر پرونه مرگونی حمله سر بیره در نور و مسائلو پا اره هم را پرونه در تخبار کرو خو پا پایل که پا مکری در افغانستان کورنه و خبرونو تا.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د قندهار د پیښې په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. اخوا په غزنی کې نن د رشیدانو په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې مرګ ژوبله لري، او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي له اسرایلي چارواکو سره وکتل. پوره خبرونه واره. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي د کندهار د پیښې د تحقیق لپاره د ولایت یو پلاوی استولې دی. د کورنۍ او چارو د وزارت وایي زمری بشری د ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه امنیتي چارواکو جدي تحقیقات پیل کړي دي. تیر ماښام په کندهار کې د ځان وژونکو حمله وروسته ولسمشر حامد کرزي د هیواد د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو بیړنۍ غونډه جوړه کړه. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر د ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د دفاع او کورنۍ او چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس ګډون کړی و، او د کندهار د خونړۍ حمله په اړه یې چې سلویخت کسان پکې مړه او 15 شپېته ټپیان شوی بحث کړي. دا 14 تیر مخام روژماتی پر محل د کندهار په مرکزی برخه کې شوی. طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په رشیدانو ولسوالۍ کې نن د لسونه تر 11 بجو پورې وسلواله نښته شوې ده. د غزنی د امنیت قمندان خیالباز شیرزی د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې نښته کې دوه طالبان وژل شوي او یو پولیس ټپي شوی دی. اخوا د وسلواله طالبانو یو وین زبی الله مجاهد په دې ولسوالۍ باندې د حمله په نتیجه که د سلور پولیسانو د وژلو ادعا کوي. خدا ادعا چارواکو نه منلې. د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایي د نویو سرکونو جوړول، د ملي پیوستون د پروګرام په ترڅ کې د نورو سیمه ییزو شوراګانو جوړول او د دوی په پروګرامونو کې د پاتې پروژو شاملول د دې وزارت راتلونکي پلانونه دي. د کلیو د پراختیا وزیر احسان زیان د ولسي جرګې غونډې ته رابلل شوی و. د ولسي جرګې غړو له ده څخه د تیرو کارونو او پروژو پوښتنې وکړې او د راتلونکو کاري پلانونو په اړه ترې معلومات واخیستل. د ښاغلي زیا خبری د دې جرګې اکثر غړو ته د قناعت وړ نه و، ځکه نو پریکړه وشوه چې د کلیو د پراختیا وزیر به د دې جرګې بلې غونډې ته وبلل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سکل د افغان حاجیانو لپاره تیاری پر وخت او په ښه توګه روان دي، له 15 شپېتو نه پورته ځینې د حج د مراسمو ادا کوونکي شکایت لري چې دوی ته د دغو مراسمو د پرځای کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې دا د دوی پریکړه نه ده، او دغه تصمیم د خوګانو د ټوغکی د ناروغۍ د خپراوي څخه د مخنیوي په خاطر د ټولو اسلامي هیوادونو د روغتیا د وزیرانو لخوا نیول شوی دی. د حج د تنظیم کمیټې په خپل تازه غونډه کې ویلي چې د 15 شپېتو څخه زیات عمر لرونکي کسان، امیدوار میرمنې، له 12 کالو څخه ټیټ عمر لرونکي ماشومان او لا درمله ناروغان په مصر کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د مقررې له مخې نشي کولای د فرضي حج په مراسمو کې ګډون وکړي. اوس هم د اسارو بیا د امیجان خوسی د سرافي شرکت د خبر په اساس نن په کابل کې افغاني لزین بهراني او اسارو سر پرې بي بدلي کې یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي رو یو افغانۍ، یو سترنګ پوند یو اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، شل پوله زر ایراني تومنه 900 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدار 600 افغانۍ. دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه.
د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی وایي د هغو اصلاح غوښتونکو محاکمه غندي چې تر انتخاباتو وروسته د نارامیو په ارتباط نیول شوي دي. هغه وروستي انتخابات د ایران لپاره ورونموونکي بللي دي. ایراني مقاماتو د جون په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته چې محمود احمدی نژاد پکې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو، د خاتمی د ادارې د یو شمیر لوړ رتبه مامورینو په ګډون په لسګونه کسان بندیان کړل. خاتمی نن په یوې اعلامیه کې چې د ایران د یو خبري آژانس لخوا خبره شوه ویلي دا د تعصف وړ او رنونکې پروسه ده چې کوم قانوني اعتبار نه لري. میر حسین موسوی چې پخپل یو اصلاح غوښتون کې دی او د جمهوری ریاست د انتخاباتو یو کاندید وو، د خاتمی له خبرو دفاع کړې ده. موسوی دا کوي چې په انتخاباتو کې په پراخه بڼه درغلي شوی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن په لندن کې د منځني ختیځ لپاره له امریکایي ډیپلومات جورج میچل سره خبرې کوي. دوی به د یهودي آبادیو په اړه بحث کوي چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او امریکا پر اړیکو اغیز پرېوتی دی. میچل پکلکا له اسرائیل څخه غواړي چې په لویدیځ غاړې او ختیځ بیت المقدس کې د کورونو ودانول بند کړي او په دې توګه متحده ایالات له اسرائیل او فلسطین سره د سولې د خبرو لار لټوي. نتنیاهو چې اروپا ته په څلور ورځني سفر وتلی، نن ناوخته برلین ته ځي او هلته به د پنجشنبې په ورځ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره وګوري. عبدالعزیز حکیم چې په عراق کې د شیعه مسلمانانو د ویډلې ډیر مقتدر مشرو له نړۍ سترګې پټې کړې دي. د هغه خواخوږي وایي چې الحکیم نن د تهران په روغتون کې د سږو د سرطان له امله مړ شو. 59 کلن عبدالعزیز الحکیم د عراق د اسلامي عالي شورا د ډلې مشري کوله. سیمه ییز خبریالان وایي د دمړینه کولی شي د جنورۍ په میاشت کې تر انتخاباتو لا دمخه سیاسي شکونه راپیدا کندي. د عراق اسلامي شورا د شیعه واکمن ائتلاف یوه برخه ده چې د صدر اعظم نوري المالکی د داوا ګوند هم پکې شامل دی. خدا اونۍ د عراق د اسلامي شورا ډلې اعلان وکړ چې بیل نوري المالکی څخه به د جنورۍ د میاشتې په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د شورا د نوې ډلې مشري وکړي. امریکایي سناتور ادوار کینیدی چې له اوږدې مودې راهیسې د مغزو سرطان درلوده د واویا کلونو په عمر تیر مخام مړ شو. ادوارد کینیدی په دیموکرات ګوند کې لوی ځای درلوده او یو برلاسه او سابق لرونکی امریکایي سناتور وو. هغه د لومړي ځل لپاره 48 کاله مخکې هغه مهال چې د هغه ورور د امریکا پخوانی ولسمشر جان اف کینیدی جمهور رئیس او بیا په 1983 میلادي کال کې وژل شو سناتور ټاکل شوی و. له څو لسیزو راهیسې د امریکا په سنا کې د روغتیا، تعلیم، بشري حقونو او ډیرو نورو مسایلو په اړه د ادوارد کینیدی غږ لوړ او د اعتبار وړ و. کینیدی د جمهور رئیس باراک اوباما ډیر فعال ملاتړی و او د 2008 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره چې په ډیر سخت وخت کې ترسره شول اوباما د دیموکرات ګوند لخوانو مولې و. I'm proud to stand with them here today and offer my help. ادوارد کینیدی وایي زه په دې ویاړم چې نن د ترڅنګ ولاړ یم او د مرستې ملاتړ او تفاهم لاس وروګدوم چې اوباما د امریکا ولسمشر شي. د 2008 میلادي کال د می په میاشت کې د کینیدی په مغزو کې سرطان تشخیص شو او له همدې عملی ساور کړه. د روسیې یو لوړ رتبه جنرال وایي د توغندیو د څارنې لپاره د امریکا او روسیې د یو ګډ مرکز په باب خبرې کیدونکې دي. جنرال نیکولاس مارک کاروف نن اویل د مرکز به لدواړو هیوادونو سره مرسته وکړي چې د توغندیو د ویشتلو مسیر وساتل شي او په داسې حالاتو کې چې له کومې بلې خوا توغندي ویشتل کیږي دوی به کولی شي چې په اسانۍ سره تفاهم وکړي. له ګرجستان څخه بیل شوي سیمې جنوبي وسیتیا او ابخازیا چې د روسیې له خوا ازادي په رسمیت پیژندل شوي د خپلې ازادۍ لمړنۍ کالي زلمانځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هیوادونو غوښتي دي چې د دې سیمو خپلواکي په رسمیت وپیژني خو یوازې نیکاراګوای خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. داود ازادۍ راډیو د دې ساعت خبرونه.
سموکه کله ازادي رادیو اوري په پاتې خبرونه کې راپور نه لرو. په راپورونو کې به واوري چې د افغان حکومت چارواکو په کندهار ښار کې د تیر مخام خونړۍ چاودنې په اړه څېړنې پیل کړې دي.
دا موټر له افغانانو را کښته سوی اتمن راوړل سوی دی، انفجاري مواد ورته راوړل سوي دي. دا سوالونه دي چې اوس د یوې شپې په تېرېدو سره ځواب ورته ډېر ګران کار دی.
په دې اړه به له سیمې څخه د عیني شاهدانو په آواز راپور هم درته خپور کړو. په نورو راپورونو کې به واورئ چې هیواد ته د امریکا له ګوانتانامو زندانه د بندیانو د استولو بهیر پیل شوی دی.
یا څوک چې باید خوش سي بیا نو پیشنهاد وي موږ یې حضور حضرت صاحب ته لیږو. دا خوش کیږي بل ته څوک د پاره دلایل د الزام موجود دي دا باید مجازات سي.
اسلامي هیوادونو د خطرناکو ناروغیو د سرایت د مخنیوي په مقصد سکل 8 د روانو حاجیانو په برخه کې ځینې شرایط وضع کړي دي چې افغانستان کې هم دا شرایط په پام کې نیول شوې دي. او په کندوز کې د عدلي رئیس د هغه بم په چاودنه کې وژل شوی چې د په موټر کې ایښودل شوی و. نور موضوعات هم لرو او په روسي برخه کې به د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام درته خپور کړو. اورېدو ته راسره اوسئ. په کندهار کې د تیرې ورځې د خونړۍ چاودنې په ترڅ کې نږدې څلور څلوېښت کسان مړه او تر شپېتو زیات ژوبل شول. دغه چودنه تیر ماښام د کندهار ښار په مرکزی برخه کې په داسې حال کې وشوه چې خلک پروژه ماتې ناست و. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي دغه پیښه په کلکه وغندله، په دې اړه یې یوه بیړنۍ اضطراري غونډه وبلله او ورته یې دنده وسپارله چې د دې پیښې په اړه پلټنې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د پیښې د څیړنې لپاره یو هیئت کندهار ښار ته استولی، او همداراز ویل کیږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف حتم اتمر کندهار ښار ته تللی او هلته یې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې د دې چاودنې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي دي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال مجاهد جواد په راپور کې.
افغان دولتي چارواکي وایي چې د کندهار د تیر ماښام د خونړۍ سترې چاودنې په اړه جدي پلټنې روانې دي. جمهور رئیس حامد کرزي ژر له پیښې وروسته د امنیتي ادارو یوه بیړنۍ غونډه راوبلله چې پکې د افغانستان د کورنیو چارو د دفاع د وزیرانو سربیره د ملي امنیت عمومي رئیس هم ګډون کړی و، او ورڅخه وغوښتل شول چې د کندهار د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمري بشري د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې په دې اړه داسې وویل:
در رسیدو په حقله تر دغه نقطې پورې بېله شکه دا موټر له اسمانه راکښته سوی، حتما راوړل سوی دی او یا هم په بده طریقه دلته جوړ سوی دی، انفجاري مواد ورسره راوړل سوی دی. دا سوالونه دي چې اوس دقتا د یوې شپې په تېرېدو سره ځواب ورته ډېر ګران کار دی، ستونزمن کار دی. امنیتي ځواکونه پر دې موضوع کار کوي کله چې دوی پلټنې پلی شي او ختمې شي وروسته له هغې بیا انشاءالله خبری وکړو چې دا انفجار څنګه وسه او د قضیې شاته د چا لاس دی.
خغلی بشری زیاته کړه چې چاودیدونکي مواد په یوې مزده ډوله موټر کې ځای پرده شوي وو او د کندهار د ورزشي سټیډیم مخې ته وچاودېدل. د ازادي راډیو خبریال وایي چې چاودنه دومره زورور وه چې د کندهار په ښار کې د لسګونو ودانیو شیشې ماتې کړې دي، او د وروستیو راپورونو پر اساس پکې 340 کسان مړه او 15 نور ژوبل شوي دي چې ټول ملکي کسان دي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان وایي داسې پیښې ځکه رامنځته کیږي چې یو منظم پوځي پلان نشته او د پولیسو په روزنه کې نړیواله ټولنه ځانګړې پاملرنه نه کوي. یو تن افغان پوځي کارپو امرالله امان ازادي راډیو ته داسې وویل:
عدم توجه دی خپل د اوله ادارې د خپل ولایت د کندهار پولیسو سره انجام ټول ستونزه ده، په خاطر دې چې هیڅ نه دی رسیدلی. درسته د تلفات ډېر ورکي، دا هم د نه رسېدو د مسلکي د دوی ګناه ده. ثقیله سلاوي ورته نه ویل کیږي، نه ورکول کیږي. دا بیا هم عدم توجه دی دولتي ده، عدم توجه دی جامعي دی جهاني ده. نړیوالې توجه ډېره ورته کمه ده د امنیتي ځواکونو ته. موږ همېش نه تنه نن په کندهار کې د سبا په بل ولایت کې سبا بل ولایت کې بل تاسو منتظر ته اوسېږي که دوګونه دې تفاوتي ګانې یې لکه همدا اوس چې تان لري زه ګومان کوم چې دې د څه حوادث له منځ راشي.
تر دې مهاله دا څرګند نه شوه چې د دغه چاودنې تر شا به د چا لاس وي، خو وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس درلودل رد کړی دي. تر دې مخکې هم په کندهار، خوست، پکتیا، لوګر او کابل کې ورته بمي چاودنې شوي چې اکثرا مرګ ژوبله پکې ملکي خلکو ته وخت ده. خو افغانان په تمه دي چې د انتخاباتو د وروستیو پایلو تر څرګندېدو وروسته به د هیواد په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي او د ملکي خلکو له مرګ ژوبلې څخه به مخنیوی وشي.
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د تیر ماښام د خونړۍ چاودنې په اړه تحقیقات پیل کړي دي، او په دې ترڅ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم کندهار ښار ته تللی او هلته یې د وروستیو راپورونو له مخې خبریالانو ته د بیګانۍ چاودنې په اړه معلومات ورکړي دي. همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال د وخان مینپال د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. مینپال، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په خپل مطبوعاتي کنفرانس کې آیا خبریالانو ته څه تازه ویلي دي؟
نو تکر سیتا شوریدون کو سلامونه. یو خبر باید یاد کو هغه دا شي نن د ژورنالیستانو سره د پولیسو د جدي او غیر قانوني برخورد عمل د کندهار خبريالانو احتجاج کړي او د کورنۍ چارو وزیر خبري غونډه ته ورغلي. نو یو خدمت خبر سوي چې د دې خبري غونډه اوس پای ته رسیدلې ده. نه د معلومه شې دوی په اختلافي کې پر کوم ټکو باندې پر کوم
مینپال صاحب، د مړیو په شمیره کې آیا زیاتوالی راغلی؟ ځکه چې ویل کېدل ستاسو د راپورونو له مخې چې یو زیات شمیر کسان ټپیان شوي دي او د ځینو ټپیانو حالت هم نازک ښودل شوی و. تاسو سره څه تازه معلومات شته؟
نو هغه معلومات چې په دروسی کې پولیسو مشترک کړی دي د قومندانۍ منابعو مشترک کړی دي، دوی وایي چې مړي څلور څلوېښتو ته رسېدلي او ژوبل اویا کسانو ته رسېدلي دي. اوس هم په سیمه کې د ژغورنې عملیات هلته کار کوي، هغه لوټې خښتې سره اړوي. د هلته شي موږ د خلکو سره خبرې وکړي، هغه وچ کېدی شي دلته اوس لا هم مړي پاتې ځینې، ځکه دا دکاندارو
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو نه. په کندهار ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال دوا خان مینپال و چې د تېرې شپې د چاودنې په اړه د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکول. قدرمن اوریدونکو، زمونږ خبریالانو همداراز د پیښې له عیني شاهدانو سره هم خبرې کړې دي. راځئ واورئ چې عیني شاهدانو څه لیدلي او څنګه هغه بیانوي.
هغه زخمیان چې هلته موږ ایستلو اور پسې بل چې بله موږ ګرځ راوتلستل او اور بل و، بیا خو چې اطفایا را وغوښتل قومندان صاحب هغه د اور هم بند کړي، دا اوس کیسه مې سګره نامعلومه ده. شاوخوا په دا کورو کې هم خلک پراته دي، برق نشته، دلته چې دننه پراته دي د جې ځای هم هېڅ برق نشته، څوک ورتلاین سکار نشته، دا نه معلومېږي. بس هغه چې دغه موټران دي ګرد اندارې اندارې سره ولاړ دي، چوس ځان وژونکي وو، موټرې چارج کړي وو. څنګه کیسه ده؟ خپل ورانه پر دا لس یوولس کسان خپل سره راټول کړل، هغه جوه دغه کالیم ګرد کوین دا ټول شنیانو غټان ټول په دکانو کې واغه مونږ دغه کله لوړم کسان پاتې دي درې څلور مزي راته نور حالت
تقریبا شل دي کې نیم ساعت نور دایس انتظار یو امبولانس نه راځي د امر ورسته بیا راغلی.
خو په مسجد کې ولاړو پر منځ باندې یو درز وسو، کله چې موږ دا ځای تراغلو دا ځای اور اخیستی وو، ټول انسانان حتی یو سړی پر موټرسایکل باندې موټرسایکل ولاړو سره نو ډوډۍ وشان میان ځینې پراته وو، درې موټره و درې سره زما په خیال په یوې موړ باندې پټاو کړی. دلته انسانانو ګرد د روژه ماته لپاره سودا وی کول، بس تاسو سره
په سړک باندې څو انسانان ولیدل
چې موږ اتلو خو دغه ځای پولیسو مند کړی وو. هر ورځ دلته دغه تقریبا دراش منځ کړه، هر ورځ دلته سودا ده، د شارجه بکری ده او دغه نانوایی ده او دغه ځایونه دي، دلته خلک سودا وی تقریبا زیات کم در شپېته یا کور ډیر نړیدل. دغه ګودام تاسو ویني ویني دا دوکانونه ویني دا خواته هغه کورو خو خلا تاسو مې لیدل، هغه خو دلته شاو خاص او اخواته خادي، مګر خاط پر ځان باندې مو کم جوال را ګرځولې دي. پولیس هم دا وظیفه دلته هر ماشام دلته ارڅ کیږي، مګر پولیس دلته ګزمه نه کوي. خلک یې لکړی وګو پر ځان باندې جوال را ګرځولې، کله چې ماین وسو وګو د شکې مرمۍ شروع کړل، کېدای شي چې هغه مرمۍ هم په خلکو کې مشي چې د خپل وامه
پر ستاج د کورنۍ څوک مړه چکه
پیږي. موږ یو سپینسر مور د یې پر سر باندې ویندار را لیدل دا وسره دروس پورې
خپل پوسوله شروع جماعت مو وکړي په کور کې ناسو د نورونو نه وته یو جامعه د دروس وسو نو د ایندارو د شګو د جشن باران را باندې چې کوڅه تر ووتلو ګرد دروازې کورونه سر نړیدلې وجه ځای ور پسې اخیستې وو. بس دغه سره چالو نو نو ګرد د سړک ګرد د شګو د انسانانو د مور ډاکري
د کندهار ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات مو اوریدل چې د تیرې شپې البته په کندهار ښار کې د تیرې شپې خونړۍ چاودنې عیني شاهدانو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي دي چې د کندهار د تیرې شپې په چاودنه کې د وژل شویو کسانو په ډله کې د دوی یو افغان کارکوونکی هم شامل دی. سره صلیب په یو خبره کړي بیان کې ویلي دي چې اته څلوېښت کلن عبدالودود چې د اوبو انجینیر و پرون هغه مهال مړ شو چې د دې زورورې چاودنې له امله یې د کور چت را پرېوت. سره صلیب د عبدالودود له ښځې او لسو ماشومانو سره چې له دې پیښې روغ رمټ پاتې دي خپله خواخوږي هم څرګنده کړې ده. سره صلیب ویلي چې په دې چاودنه کې د څه باندې څلوېښتو وژل شویو کسانو ډېره برخه ملکي وګړي وو. د سره صلیب کمیټې ویلي چې د څه باندې شپېتو تنو ټپیانو د درملنې لپاره یوه مرستندویه روغتیایي ډله سیمې ته استولې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د تیرې پنجشنبې د ورځې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو یو شمیر کاندیدان تور لګوي چې په انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلي شوې ده. او دوی حتی دا تور لګوي چې د انتخاباتو مشروعیت یې شکمن کړی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله پرون خبریالانو ته یو شمیر شواهد او اسناد وروښودل چې د ده په وینا په هغو کې د ښاغلي کرزي په ګټه درغلی ثابتېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی ته د درغلۍ ګڼ شکایتونه رسیدلي چې ورباندې غور کوي، مګر دا شکایتونه د دوی په وینا دومره هم جدي نه دي چې د انتخاباتو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د موضوع نور حل عصمت څاروان په یو راپور کې اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو او بې قاعدګیو تورونه زیاتیږي او د انتخاباتو د مشروعیت په باب نوي شکونه پیدا شوي، د دغو انتخاباتو په باب پرونی نتیجې ښیي چې حامد کرزي او عبدالله عبدالله هر یو تقریبا 40% رایې ترلاسه کړي دي. دا نتیجه د ټولو اچول شویو رایو یوازې د 10% وي. نیویر ټایمز امریکایي ورځپاڼه وایي داسې ښکاري لکه چې د دې لپاره په اعلان شویو رایو کې انډول ساتل شوی و چې احساسات آرام کړي، ځکه چې د انتخاباتو مسؤلان او چارواکي تر سخت فشار لاندې دي. خو له دې سره سره د انتخاباتو پر کارکوونکو تور لګول شوی چې ډیرو یې د کرزي ملاتړ کړی دی. د موبایل ټلیفون په وسیله د درغلیو فلمونه اخیستل شوي. په دغو فلمونو کې ښودل شوي چې انتخاباتي کارکوونکي په خپل لاس د خاص کاندید لپاره رای پاڼې په نښه کوي او د پولیسو په مخ کې په صندوقونو کې اچوي. د ولسمشر و مخکښ کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په خپل کور کې خبریالانو ته د درغلیو موارد وښودل او ویل چې د ده ملاتړ کوونکو د ته رای پاڼې راوړي چې تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې د کرزي لپاره په نښه شوي دي. موږ د 200 موریدونو لویو سرغړونو په باب شکایتونه ثبت کړي. کله چې پر دغو ټولو غور وشو بیا موږ د انتخاباتو د نتیجو په اړه خپل عکس العمل ښودلی شو. ښاغلی عبدالله همداراز د یو شمېر کسانو عکسونه وښودل چې د ده په وینا یې څو واري رایې اچولی دي. ده وویل نو پر څه اساس د انتخاباتو پر بهیر باور وشي؟ دا اعلان شوي نتیجې موقتی دي تر څو چې ټولو تورونو ادعاو او شکایتونو ته چې موږ د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسیون کې ثبت کړي ځواب نه وي ویل شوی، د انتخاباتو نتیجه به د باور وړ نه وي. ډاکټر عبدالله له نړیوالو څارونکو، انتخاباتي مسؤلانو او ډیپلوماتانو وغوښتل چې پر درغلیو سترګې پټې نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي کای اډي د انتخاباتو په پای کې د اسد 9 د افغانستان لپاره لوی ورځ بللې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د غراس د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون هم دوی ته د انتخاباتي سرغړونو او درغلیو په ورسېدلو راپورونو خبر کوي. خو د ښاغلي عبدالله لوري د سرغړونو په شواهدو کې د انتخاباتو مامورین هم په درغلی تورن شوي دي. لبلې خوا د ولسمشرې یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی بیا ویلي چې د ښاغلي عبدالله په ګټه هم درغلی شوي دي.
د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې سکال به له 15 کالو د زیات عمر لرونکو حاجیانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړي. د چارواکو پر یو لړ نورو زائرانو هم یو لړ بندیزونه لګولي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې دا د دوی پریکړه نه ده او دغه تصمیم د خوګانو د انفلونزا د ناروغۍ د خپراوي څخه د مخنیوي په خاطر د ټولو اسلامي هیوادونو د روغتیا د وزیرانو لخوا نیول شوی دی. په دې اړه نور حال له کابل نه د اجمل تورمن پر راپور کې.
په افغانستان کې د حج د مراسمو د تیاریو د څارنې ملي کمیسیون اعلان کړی چې له 15 کلونو څخه پورته او له 12 کلونو څخه ښکته او دغه شان امیدوارې ښځې او په ناعلاجه ناروغیو اخته کسان سږ کال د حج په مراسمو کې ګډون نشي کولی. د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر صدیق چکری ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه تصمیم د خوګانو د ټوغکی یا انفلونزا د ناروغۍ نه د خپراوي د مخنیوي له امله نیول شوی دی. خغلی چکری وایي چې دا د دوی پریکړه نه بلکې د ټولو اسلامي هیوادونو د روغتیا د وزیرانو پریکړه ده.
یو میاشت مخکې په قاهره کې د ټول اسلامي نړۍ د صحت وزیران غونډه کړی و د انفلونزا خوګي په ارتباط. نو هلته دوی فیصله وکړه چې دغه یو ډیر خطرناک ساري مرض ده او سریع الانتشار ده، بناً هغه کسان چې 15 زیاتی، هغه میندې چې حامله داری، هغه کسان چې مزمن مرض لري، هغه کسان چې عمر د 12 نه کمی، دوی 8 نشت لای، ځکه چې دوی دغه مرض ډیر زر شکار کیږي او بیرته مرض خپل ملکونو ته راوړي. دا یوازې افغانستان باندې نه ده، په ټول عالم اسلام باندې دا تطبیقیږي.
په افغانستان کې د حج د مراسمو د تیاریو د څارنې د ملي کمیسیون دغه اعلان د 15 کلنو څخه د پورته هغو کسانو چې د حج د مراسمو لپاره یې تیاری نیولې وي سخته غوسه راپارولې ده. د کابل ښار اوسیدونکی خواجه عبدالمعروف وایي چې دا یوازې یوه بهانه ده.
هر مملکت از خود وزارت صحت آمد داره، باید سرتیفیکیت
دی. وی هر هیواد در روغتیا وزارت لري، باید تر ماینه وروسته یو چاته د حج کولو اجازه ورکړل شي، او خپل سعودي عربستان هم باید خپل روغتیایي ټیمونو ته دنده ورکړي چې په دغه ناروغیو اخته کسان تشخیص او بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. د ځمکې مافیا وا، د دوکانونو مافیا وا، د خلکو د پانګو مافیا وا، اوس د دین مافیا هم پیدا شوه. ما دوی ته وویل چې خدای دې وکړي چې زاویا کله نو وسم، خو زه د حج د مراسمو د ادا کولو مشروع حق لرم. زه زوړ نه یم، زه ستاسې د دریو کارکوونکو سره غېږه نیسم. افغان حاجیانو په تیرو کلونو کې هم د حج د مراسمو د ادا کولو پر مهال شکایتونه درلودل. تیر کال هم د حاجیانو د لیږد او په سعودي عربستان کې د دوی د استوګنې په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې وې چې حاجیان ورنه سر ټکاوه. خو د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیار کریم خلیلي په مشرۍ له یو شمېر وزارتونو له استازو څخه د حج د مراسمو د تیاریو د څارنې کمیسیون او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سږ کال به تر ډیره دغه ستونزې هوارې وي. ټاکل شوی ده چې سږ کال افغانستان څخه 40,000 حاجیان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي، چې 10,000 به د آریانا افغان هوایي شرکت او 10,000 نور به د خصوصي هوایي شرکتونو له لارې ولیږدول شي.
سمکاګله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه په تفصیل سره د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې هم اوریدلای او کتلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org په یاد ولرئ، او په دې اړه راپورونه په انټرنیټ کې وګورئ. د کندز ولایت د عدلی رئیس نن سهار په کندز ښار کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو. په دې اړه تفصیل له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال نور محمد سهیم په راپور کې واورئ.
کندوز امنیتی سرچینه خبر ورکوي چې چهارشنبه سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د کندوز ولایت عدلیه رئیس قاری جهانگیر په داسې حال کې چې په خپل یو سراچه موټر کې سپور د خپل کار په لوري رهي وو، د ننه په موټر کې د یو ماین د چاودېدو له امله ووژل شو. کندوز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی پیښه تاییدوي، وایي چې ماین د ډریور د څوکۍ لاندې مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی دی او د ریموټ په وسیله چاودل شوی دی، چې له امله یې نه یوازې موټر بالکل ویجاړ شوی، بلکې په خپله قاری جهانگیر چې د موټر ډریوري کول او غوښتل چې د خپل کار دوتر ته ولاړ شي هم له منځه تللی او نور څه خساره نه ده اړولې. د معلوماتو له مخې دغه چاودنه د آریانا هوټل ته چیرمه چې د کندوز ښار په زړه کې واقع سیمه ده په یو فرعي سړک کې رامنځته شوې، چیرته چې د کندوز د اقتصاد ریاست هم په همدغه سړک کې واقع ده. خو له ښه مرغه چې دغه چاودنې شاوخوا ته کوم ضرر نه دی رسولی. هېرېده نه شي چې د دې پیښې پړه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویان بولي، په غاړه منلې، خو امنیتي سرچینې په دې باور دي چې دا پیښه به له ښاغلي جهانگیر سره د شخصي دښمنۍ په اساس رامنځته شوې وي، ځکه ویل کیږي چې د دغه موټر کلي به همیشه په خپله له جهانگیر سره وه. خو په هر صورت د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي او د پولیسو لاټه روانه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
آزادی رادیو ته غواګی چې د په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې صافه او واضحه اوریدلی شي. تاسو اندرس کولای شئ چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې وګورئ. ازادي رادیو .org او ازادي رادیو .com په یاد ولرئ. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام هم درته خبرو، او همدارز د روژې د مبارک میاشتې ځنګړی پروګرام به هم په همدې خبرونه کې درته خبر کړو. خو دا وخت د مازدیګر څلور نیمې بجې دي. فریدا هوټ سیفی په سټوډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه تاسو ته په لنډی سره اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار د پیښې په اړه چې تیره شپه د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب شوه نن یې کندهار ته یو هیئت لیږلی دی. نن سهار د کندز ښار په مرکزي برخه کې د دې ولایت د عدلیې رئیس د ماین په چاودنې کې وژل شوی. افغان ولسمشر د امریکایي سناتور ادوارد کینیډي مړینه د افغانانو لپاره یو ځایه بللې ځکه هغه له افغانانو سره خواخوږي درلوده. د امریکا ولسمشر بیا وایي چې د کینیډي له مرګ سره امریکایانو یو ستر مشر له لاسه ورکړ. ادوارد کینیډي چې له اوږدې مودې راهیسې د مغزو سرطان درلوده د واویا کلونو په عمر تیر ماښام مړ شو. د ایران پخوانی مخالف مشر د یو شمیر اصلاح غوښتونکو محاکمه غندلې ده. د اسرائیل صدر اعظم اروپا ته د خپل څلور ورځنی سفر په لړ کې نن ناوخته له لندن څخه جرمني ته ځي.
سمغه غل ازادي راډیو اوري. نن په بلوچستان کې د ملکپال بلوچ نواب اکبر بوکټي دریم تلین منزل کېږي. په همدې ترڅ کې د کوټې په ګډون د بلوچستان په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او د موټرو پر تګ راتګ هم بندیز لګول شوی. پاکستاني امنیتي ځواکونو په سیمه کې نن سخت امنیت نیولای دی خو بیا هم بمی چودنې او وسلوالې نښتې شوي دي. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال دا راپور راستولای.
د بلوچستان د پخوانی والی او اعلی وزیر او د جمهوریت وطن ګوند د مشر ملتپال بلوچ نواب اکبر بوکټي دریم تلین د کوټه په شمول په ګنشمیر بلوچ مشتو سیمو کې هم لمانځل کیږي. د بلوچو د ملتپالو ګوندونو او بلوچو قومي تحریکونو له اعلان سره سم د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په مرکز کوټه او اکثرو بلوچ مشتو سیمو کې د موټرو په تګ راتګ بندیز لګیدلی او کاروباري مرکزونه په بشپړ توګه تړل شوی دی. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د بلوچ ملتپال مشر د تلین د لمانځنې د ورځې له امله سخت امنیت نیول څوی دی. ملیشیا ځواکونه او پولیس په ګڼ شمیر سره د ښار پر بیلابیلو سړکونو باندې ګزمه کوي او پر موټر سایکلونو باندې د دوو کسانو پر سپورېدو یې هم بندیز لګولی دی. همدارنګه د قانون 144 ماده یې نافذه کړې ده چې له امله یې څوک مظاهرې او ولسي غونډې نشي کولی. د نواب اکبر بوکټي زوی جمیل بوکټی وایي د پرویز مشرف په خلاف یې د سیوی سیمې په محکمه کې دوسیه درج کړې ده او له محکمې څخه د انصاف غوښتنه کوي. جمیل بوکټی وایي اوسنی حکومت هم بلوڅو ته د حقوقو په ورکولو کې پاتې راغلی دی.
امید نشته. دوی خپل ډیل ډیل سره راغلی دي. دوی د بلوچانو حقوق به چرته ورکوي. پرویز مشرف دور نه چې اوس پورې لګیا دي، اوس پورې بمباري کوي، اوس پورې خلک وژني. نن خو بل کار وشو، 14 اگست باندې ایف سی او فوج الکور کور ته تلو چې د پاکستان جنډه ولګوي. نن کوټه کې کور کور ته ځي چې دا توره جنډې ښکته کوي. دا خو حال دی. حکومت کار دا دی چې بلوچان ختم کړو، د بلوچان مسله به حل شي.
نواب اکبر بوکټی د 2006 میلادي کال د اگست پر 26 نیټه په ډیری بوکټي سیمه کې له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. نوموړي د بلوڅو پر وسایلو باندې د بلوڅو د بشپړ واک غوښتنه کوله. نواب اکبر بوکټی د خپل ژوند په وروستیو کې له خبري رسنیو سره په مرکو کې پاکستاني امنیتي ځواکونو ته د ترهګرو ځواکونو خطاب کاوه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې له حکومت سره مذاکرات روان دي که څنګه د تریخ طنز په ژبه داسې ویلو. خبرې اترې مو روانې دي. د جټ الوتکو د بمبار د بمونو او توپو په وسیله مو مذاکرات روان دي. هغوی د زور په ژبه خبرې کوي. دا څومره لوی مذاکرات دي؟ چا چې پر موږ باندې دا جګړه راتپلې ده، دا په هغوی پورې اړه لري چې پر مخ څه کوي. موږ ته د پر خپلو وسایلو بشپړ واک او زموږ حقوق راکړي. نور هېڅ جګړه نشته. د نواب اکبر بوکټي د تلین په ورځ په کوټه ښار او ځینو بلوچي سیمو کې د تاوتریخوالي خبرونه هم رارسېدلي دي. د چهارشنبه په سهار د کوټه ښار ختیځ لور ته ناڅرګندو کسانو په یو ولاړ موټر سایکل کې بم ځای پر ځای کړی و چې په چاودېدو سره یې د دوو پولیس عسکرو په شمول څلور تنه ټپیان شول. همدارنګه بېګا شپه د کوټه ښار جنوب لوېدیځ لوري ته په اختر آباد نومې ځای کې ناڅرګندو وسلوالو د غره له سره پر امنیتي پولیسو وسلوالو حمله کړې چې له امله یې دوه پولیس عسکر ټپیان شوي دي. پولیس ادعا کوي چې په ځوابي ډزو کې یې دوه تنه مشکوک وسلوال وسلوال هم وژلي دي بل لور ته بیګاش په کوهلو سم کې ناڅرګند وسلوالو د برښنا دوه لوی ستنې په بم الوزولې دي چې له امله د کوهلو او میوند سیمو په شمول شاوخوا سیمو ته د برښنا ورتک په ټپه درېدلی دی همدارنګه د ډیرای بوکټي سیمې په سوی سیمه کې چې د ګازو لوی زیرمې پکې موجود دي د ګازو دوه لوی نلې کې هم په بم الوزول سوی دي چې له امله د کراچي ښار په شمول د سند او پنجاب ایالتونو ګڼ شمېر سیمو ته د ګازو ورتک ځنډېدلی دی د بلوچ ریپبلیکن آرمی په نامه د بلوڅو وسلوال سازمان د دغو ټولو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د مازدیګر څلور بجې او پنځه دېرش دقیقې دي قدرمنو اورېدونکو او دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی پام وکړئ د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام ته او ورپسې د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړي پروګرام ته
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ او خوښ اوسئ دا دی بیا هم لېونوي د ورکو شو عزیزانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې يم دغه پروګرام ز امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي چې دا ټول ټلیفوني پیغامونه نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو نو له تاسو خیله کوم چې ازادي رادیو ته وق پاتې شي په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام ووري په دغه پروګرام کې به تاسو ټول هغه پیغامونه ووري په کومو کې چې خپل ورکوښو عزیزان او دوستان لټوي د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام ووري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 14 45 ګرانو اوریدونکو همدار اساسه کولای شي چې موږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي هو چلی یاد مې ونوځي تاسو کولای شي چې ازادي رادیو د انټرنیټ په صفحه هم ووینئ او هم واورئ د موږ د انټرنیټ صفحه ادرس دا دی www.azadiradio.com همدارس په دې صفحه کې تاسو کولی شئ چې خولي عکسونه هم ووینئ نو په یاد لرئ د ازادي رادیو د انټرنیټ پاڼې ادرس دا دی www.azadiradio.com
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ
ګرانو اوریدونکو تاسو چې آزادی رادیو ته ټلیفون کوئ او خپل ټلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ نو لطفا خپل ټلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ په دغو پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مو باسئ همدارس لطفا په دغه ټلیفوني شمیرو کې د هغه هیوادونو کوډ وایي له کوم څه تاسو ټلیفون کړی دی لکه له پاکستانه ایران او یا هم افغانستانه نو په یال لري کله چې ټلیفون کوي ازادي رادیو ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي د هغه هیواد څخه چې مو ټلیفون کړی دی د کوډ نمبر هم ووایي ګرانو دوستانو راځي چې اوس د هغه اوریدونکو پیغام واورو کوم چې له ایران موږ ته رسیدلی دی دای وای چې ډیر وخت له کورنۍ نه ورک شوې دی او اوس پیدا شوې خوده د ټلیفون شمیره نه دی ویلې اول به پیغام واورو ورپسې به زه تاسو ته د ټلیفون شمیره وایم کوم چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده او د هغه شمیره ده له کوم چې د اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی او خپل ټلیفوني پیغام د ازادي رادیو په اتومات ماشين کې پرې کړی
زه د ایران د شهر خبرې کوم زما د لسکاله کې زه لسکاله نوم چې زه ایران شاته زه یو چاره وستم ما ته خپل د نوم او د وکیلی او د زی پاتنسته زه غواړم چې زما ځغ موږ کورنی ولا اوري زما نوم احمد جان دی زما ځغ اوري ما ته دی په دغه ټلیفون نمبر ما ته زنګ ووي
گرانو اوریدونکو که تاسو د دغه اوریدونکو په حق لاته معلومات لرئ او یاده پیژنئ کولای شئ چې ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمیره دا ده 00989321002. د تلیفون شمیره یو ور بیا وایم 00989321002. آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، تاسو آزادی رادیو اورئ او له آزادی رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواږ یاست. کله چې آزادی رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل پیغامونه پریږدئ، په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. په دغو تلیفونو شمیرو کې لطفا د هر هیواد څخه چې مو تلیفون کړی دی د همغه هیواد د تلیفون کوډ هم ووایئ. ګرانو دوستانو، ډیر کله همداسې کیږي چې تاسو خپلې د تلیفون شمیرې موږ ته پریږدئ خو دغه د تلیفون شمیرې کمې وي. دا په دې معنی چې یوه یا دوه نمره د تاسو له یاده وتې وي. نو لطفا هڅه وکړئ چې کله موږ ته پیغام پریږدئ په دغو پیغامونو کې د تلیفون شمیره مکمل ووایئ او د همغه هیواد کوډ هم ورسره له یاده مه باسئ. او دا ځکه چې ځینې دوستان کله چې پیدا سي او خپل خپلوان یې ورته تلیفون وکړي خو د تلیفون شمیره سمه نه وي. لکه دغه ګران ورور چې آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او دغه پیغام یې موږ ته پریښی دی.
زما نوم عبدالحمید دی، د پلار نوم یې شیر محمد دی، د کندهار د ولایت ارغسان د ولسوالۍ. زه اوس پلهانه اوسېدونکی په کوټه کې یم. څو ورځې مخکې د آزادی راډیو ته د پراسه یې ټلیفون کړی و. زما ورور عبدالمجید دی، څو ورځې مخکې یې ټلیفون آزادی راډیو ته کړی دی. نو دغه کومه شمیره چې دی ورکړې ده هغه شمیره ته ټلیفون نه کیږي. که چیرې دی زما غږ اوري یا د ده ملګري، ما ته دې پر دغه نمبر باندې خبرې وکړي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 اتدیش ننوی 1523 دغه زما د ټلیفون شمیره ده د کوټه.
نو له دغه ګران اوریدونکو څخه هیله کوو چې یو ور بیا هم ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او د ټلیفون شمیره مکمل ووایي.
تاسې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي راډیو څخه اورئ.
ګرانو دوستانو تاسې ازادي راډیو اورئ او ل ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غوږیست. یو ور بیا هم دې یادونه وړ ده چې کله تاسې ازادي راډیو ته ټلیفون کوئ او خپل ټلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. په دغه ټلیفون شمیره کې اکثرا دوستان د کوټ نمبر نه وایي. لطفا له هر هغه هیواد چې تاسې موږ ته ټلیفون کوئ د همغه هیواد د کوټ نمره هم په دغه ټلیفون شمیره کې ووایئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
ګرانو دوستانو، تاسو چې ازادي رادیو ته ټلیفون کوئ، له تاسو خهيله کوو چې خپل ټلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په خپل ټلیفوني پیغامونو کې لطفا خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د ټلیفون شمیره له یاده مه باسئ. چې کله د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو اوریدونکي وکړي چې تاسو ته ټلیفون وکړي. د همدغو پیغامونو په لړ کې به هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی او خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ټلیفون شمیره یې نه ده ویلې. اول به د پیغام وورو، ورپسې به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره ووایم له کومو چې دغه اوریدونکي ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی.
فیض الله په نامه سره جمع د اکا ده، او دا څلور تقریبا اته کاله کېږي چې نابرکه ده، که هر چا پیدا کړو بیا په دغه نمبر موږ ته ټلیفون وکړئ. سلام علیکم.
که تاسو غواړئ چې دغه ګران اورېدونکو ته تلیفون وکړئ، کولای شئ چې په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00923038522. د تلیفون شمېره یو ورې بیا وایم 00923038522. گرانو محترم دوستانو، اوس وار ورسید هغو تلیفونی پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، تلیفونی پیغامونه واورئ. کیدای شي چې په دغو تلیفونی پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي، د هم پیغامونه او د هم تاسو.
السلام علیکم، زه سرور افغان لپاره په بلوچستان څخه خبره کوم. زما یو ورور ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده، کوم طرفې ده. عمر یې 22 کاله ده، کور یې په زله لورلای کې ده. دا 10 کاله کېږي چې له کوره زه ناپته ده تللی کراچۍ له د عیسا لاوالی مسته. زه د ازادۍ ریډیو ټولو کارکوونکو زه دا اله لرم، زه د دوی هر پیغام اورم، زه له دوی ډېر خوشحاله یم. زموږ اله ستا لارې خوا، زموږ له ټلیفونان راځي، ما ته وایي ستا خبرونه دوی مشر کوي. زموږ دا مهم ده چې د زموږ ورور بخته پیدا کړي. د ټلیفون نمبر دی 03-02-3-4-1-5-5-1 03-02-3-4-1-5-5-1.
زه په برزین د محمود ابراهیم کاظمي د ایران د هېواد د مرجع ولسوالۍ ته ځایږم. زما د پلار د یو اخښی زوی چې د فلان نومېږي او بل ورور یې فلان نومېږي، تقریبا ډېر ښکاره کېږي. د چاچنه د ولسوالیت څخه او مزار شریف ته تللی دي. بیا هغه ډېر ښکاره راهیسې تر اوسه ما دره کړې، که دوی په اړه څوک معلومات لري او یا دوی خپله زما غږ اوري، دغه شمېره ته دې زنګ ووهي. 0-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
جس په کابل کې ژوند کوم. زما یو سپین ګیری پلار ورک ده سلیم نومي ده. تقریبا 15 کاله عمر لري. عصبي تکلیف د تقریب د لاسه تقریبا 3 کاله کېږي کور نه درک شوی ده. په یوه سترګه کې ګل هم ده. که هر چا ته دې په حق معلوماتي ماته په دې شمېره زنګ ووهي 0 9 5 2 3 4 4 0 9 5 2 3 4 4 4.
السلام علیکم. ما سلامونه دې آزادی ریډیو ته ورسیږي. تاسو سلام اوس ما یو دا کار دی دا یو لس کال کیږي ورکړي په نامه د رحمت الله دی د کندهار د پنځایز د یلیلو ولسوالۍ د نلغان د کلي د غلم د فجر دی په کومه لزی کار چاته معلومات چې ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 3 0 1 3 4 4 3 6 5 0 4 0 9 او بل نمبر مې دی 0 3 0 3 4 5 0 9 0 8 او بل نمبر مې دی 0 3 2 1 8 1 9 5 3 0 3. هر چا ته کدار هم خلاف باره کې معلومات یې زما نوم محمد شاهید د سرخاب د کوټې د سرخاب د پښین نه جایېږم.
هلو السلام علیکم. زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملک دین اوسېدونکی یم. زما دا کاغذ چې د قربان په نامه ده په کال 2000 کې د کوټې د شهر څخه ناګرکه شوی ده. په چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اوري په مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د زما سره د دې تلیفون په دې شماره اړیکه ټینګ کړي 0 0 9 9 9 2 9
زه مولوی محمد خان د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی چې فعلاً د پاکستان ایالت ټنډه زیارته خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورځ ده چې نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده. پلار یې له نن څخه دوه کاله مخکې وفات شوی ده او د ده نوم یې اسی کېږي چې له خپله کوره څخه وتلی بیا یې درک نشته. که چېرې جمال شاه زما دا اعلان په خپله باندې اوري نو خپل کور ته دې راسي، او که د جمال شاه په هکله باندې څوک معلومات لري نو په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي، او د جمال شاه د سپینسارې مور د دعا او جایزه دې وګټي. 03-01-3-0-2-1-0 شماره یو ځل بیا 03-01-3-0-2-1-0. وسلام.
زه د بایغت بخیر د مرغاد ولسوالۍ زموږ یو ورور دی سلیمان نومیز دی. زما نوم الولا دی. د مقصد څلور کاله کېږي چې په ایران کې رتګوم دی. مقصد هاتی انډیوالان یې اوري او کتی اوري. مقصد فاتحات یا د معلومه دی مور ته دې حال ووایي. وپېغه نمبر موږ ته زنګ ووایي 0-5-3-5-4-4-2.
د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکی هیلې. ګران زرا شفلا به تاسو له جلال آباد څخه غږیږم. زما یو ورور چې اصلا نوم یې شفلا او مشهور په شهر به تاسو دی د ملا عبدالملک زوی دی. تقریبا څه کم دوه کاله کېږي چې دا درکه شوی دی. که د خپله زما غږوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري د انساني او بشري همدردۍ له مخې دې موږ سره په دغه لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېرې دي 0-2-3-5-2-0-3-5-3-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- شپته او صفر واویا پنځه سوه څلور څلوېښت شل.
ہلو السلام علیکم، زه محمد ولید مېلمن ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی دوه کاله نادرسه دی، هېڅ پته یې نشته که چاته پاتې وي زردان یا نه وي نوم نشته. ګلمحمد دی، خپل نوم یې محمد شادي د حاجي اخلاص زوی دی، د مرحوم حاجي رحمدي نه کوم لسی دی، د وکیل وزیر د شاری د مرجد ولسوالۍ دی. زه اوس خپله د نیمروز یم، کار چاته پاتې وي په دغه نمبر دی ما ته زنګ وي صفر اووه صفر درې څوارلس یو نوي درو اتیا. هر ورته څه پاتې په دغه نمبر دي ما ته زنګ وي، بیا یې تکراروم صفر اووه صفر درې څوارلس یو نوي درو اتیا. وسلام.
هلو السلام علیکم، زما مساجد ته پاکستان د کوټې د ځنګل تراژدي څخه خبره کوم. زما یو ورک تو د اخترجان د جیلاني زوی د حضرت علي وراره چې اته میاشت راهیسې نادرکه شوی دی. هر څوک چې زما غږ اوري او د اخترجان په اړه ورسره معلومات وي په دغه شماره کې زما سره تماس ونیسي صفر درې صفر شپږ درې اته درې یو اووه شپږ پنځه. یو ځلې بیا شماره تکراروم صفر درې صفر شپږ درې اته درې یو اووه شپږ پنځه. ډېره مهرباني به وي. وسلام.
السلام علیکم، زه سردار د ابجار محمد خان زوی د پاکستان صوبه ترحد دل دیر جندول معیارو کې مسیدون کې چې پیلن د مسافرۍ شپې ورځې سعودي عرب ریاض کې سبا کوم. زما یو مرګری دی چې نوم یې زیرتګل دی، د وړو د مشین کار به کوه، دکانداري به کوله، د شپږو میاشتو نه په دې خوا به درکه شوی دی چې دماغي توازن یې خراب شوی دی. که هر چاته د ده په حق لګې څه معلومات وي نو ما ته دې په دېش میرا باندې اړیکې ټینګې کړي صفر صفر نهه شپږ شپېته پنځه پنځوس څلور نوي پنځوس دوه سوه شپږ
زه محمد شفیق د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د لرګی د کلی اوسیدونکی یم. زه دغسې وایم کنه چې دا زموږ د یو د قریب ورک دی جمال الدین ولد عبدالوهاب د تور په زوی مشهور ده د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د نیلي د کلی. که دی دغه غږ اروي یا بل څوک دغه غږ اروي او په دې شماره دې له موږ سره تماس ونی صفر نه شپږ پنځه دوه یو دوه اووه پنځه یو.
زه محمد سلیم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اوس پیلن په پاکستان کې اوسم. یو وراره مې ورک دی په نوم د بارم خان چې د محمد شاه زوی دی. ښه ډېر وخت کېږي چې ورک دی. که د ده په هکله چاته معلومات وي د ټلیفون په دې شماره دې زما سره اړیکه ټینګې کړي صفر درې درې دوه اته صفر شپږ دوه دوه اووه وایم 0332 0625 2285.
ګران اوریدونکو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې آزادی رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګرام تاسو په لوی خدای سپارم، روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، خو په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار لوونه د ماقام تر و بجو پورې خبرونه لري.
درمن اوریدونکو السلام علیکم، نن د چهارشنبه ورځ د روژې پنځمه ده. د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادۍ رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې مو اجمالاند هرکلی کوم. نن بیا هم د روژې په فضایلو غږیږو. مولوی صاحب صدر رحمان ته مو بلنه ورکړې ده چې د انسان په ورځني ژوند د روژې د اغېزو په اړه راته ووایي.
روزه الله تعالی د انسان د خطر تربیت لپاره یو بهترین علاج پیدا کړی ده چې په مجموعي ډول باندې انسان د یو پنځه و بدو خصلتونو خاوند ده چې الله تعالی هغه په روزه کې د انسان لپاره اصلاح کوي. یو له بدو خصلتونو نه غرور ده، تکبر ده، لوی ده، نور خلک له ځان نه کم ګڼل دي. دویم خصلت خیانت ده چې هغه یا د الله تعالی په احکامو کې یا له انسانانو سره په معامله کې ده. دریم فریاد او بیجه استغاثه نه حق لخپل ژوند، لخپل مال او لخپل کمال فریاد کول او خلکو ته ځان بیکار او عاجز او خوار او غریب او نادار او نادان معرفي کول چې د مجموعه کې په فریادونو کې شاملېږي. څلورم شی تمه ده چې له یو قدرتمن نه تمه کول، یو پیسهدار نه تمه کول، یو داسې یو چا نه تمه کول چې ورکول والی الله تعالی کول والی الله تعالی یو دی یو بل چاته پر تمه یا د موقف په خاطر اوسېږي یا د مال په خاطر اوسېږي. همدارنګه دروغ ده چې په دروغو کې چې د رښتیا ضد ده. هر هغه شی چې یو انسان له بلارې سره مخامخ کوي د واقعیتونو خلاف شی اوسېږي دغه ته ویل کېږي دروغ. دغه پنځه بد صفتونه په انسان کې دي چې انسان د همیشه لپاره په ټولنه کې د خلکو له د رحمت له نظر نه لري کی او د الله تعالی له مغفرت نه لري کی. روزه الله تعالی یو د سی علاج را لګلې ده چې دغه پنځه مرزونه د انسان معالجه کوي، چې غرور یا لوی او تکبر په تواضع او عاجزي سره معالجه کوي. ځکه چې انسان په روزه کې پر دې باندې پیږي چې ما د چا لپاره روزه نیولې ده او غضب څومره قوي ده. چې کله د الله تعالی په قوت او په لوی باندې قانع شي نو بیا وې چې دغه الله باندې مو مغه پیدا کړم، بیا د غرور نه کوي او له هر چا سره په تواضع باندې چلیږي. ځکه پر ځان پیږي چې یو قادر او غالب ذات موجود ده چې د ما ټول شان او شوکت ماته وي شي. همدارنګه په دې روزه کې د امانتداري درس ده، ځکه روزه داسې یو عمل ده چې که څوک وغواړي وی خوري غیر الله تعالی نه بل هیڅوک پر چا باندې پوهیږي نه. نو دا یو پټ امانت ده، یو راز ده، یو بنده او د الله تعالی ترمنځ چې یو انسان د الله تعالی لپاره دغه راز ساتي. نو دغه د امانت درس د خیانت مخنیوی کوي. همدارنګه روزه کې د صبر درس ده، شاغه د فریادونو د جزع او د فضل مخنیوي کې لچانه شکایتونه کول او فریاد کول د هغې مخنیوي کې چې روزه هم د ولګي هم د تندې او هم د هغه خواهشاتو چې انسان په معمولي ډول باندې په عادي ورځو کې کوي د هغې مخنیوي کې د هغې مخالفت کوي. نو په صبر باندې انسان عادت کوي. همدارنګه قناعت ده چې انسان هغه د پیشنمي نه رانیولې هغه څه چې پیشنمي جوغري په مغې قناعت کوي او بیا وی تر ماښام اذانه پورې یا د مر تر پریوتلو پورې زه په مغه خوراک قانع یم. دې معنا دا ده چې انسان الله تعالی په رمضان کې ورته د قناعت درس ورکوي او ورته وایي چې ته باید په هغه څه باندې قانع اوسېږي چې الله تعالی تاته درکړي دي. د بل چا اموالو ته سترګې مه اړوه او د بل چا په حق کې بدګمانه کېږي او بدنیته کېږه مه. همدارنګه رښتیا ویل دي، ځکه دا روزه یو د هغه اعمالو ده نه ده چې انسان له رښتیا ویلو سره بلدی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو مبارک حدیث کې فرمایي چې من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. وایي چې څوک دروغ ویل پرې نږدي او په دروغ ویلو باندې عمل پرې نږدي، افتراءات پرې نږدي او په هغه باندې عمل کول پرې نږدي، پیغمبر علیه الصلاه و السلام دی الله تعالی دی دغه سړی په روزه کې هیڅ ضرورت نشته چې دا سړی ډوډۍ نخوري او یا اوبه نشکي او یا به خو به فرزاد باندې تیری دې لپاره دی الله تعالی ضرورت نشته معنا دا چې الله تعالی ته مطلوب نه ده بلکې دا دی الله تعالی دی اراده دی الله تعالی دی رضا ده لری کار چې دا انسان انجامې نو په مجموع کې د روزه دار لپاره عاجزی امانتداری صبر قناعت رښتیا ویل چې د روزې د مهمو فلسفي اهدافو له جملې نه دي چې دغه پنځه بد مرضونه چې غرور او لویي خیانت او فریاد او طمع او دروغ په باندې دفع کیږي نو یو ښه روزه د یو مسلمان لپاره چې الله تعالی ورته په باندې هغه واقعي فضل او اجوره چې الله تعالی د روزه دار لپاره تعین کړي هغه په دغه حالت کې تعین چې دغه پنځه بد مرضونه دی یو انسان د روزې په وجه باندې معالجه شي او دغه پنځه نیک صفاتونه ته کې جی پی جی سی ولې د پنځه نیک صفاتو سره موطاد شي
مولوی صاحب سید رحمانو چې د روزې په فضایلو خبرې کولې قدرمن دوستانو د نن لپاره د روژې د مبارک میاشتې د ځانګړې پروګرام هم دومره وو د ازادي رادیو د نورو پروګرامونو د اوریدو بلنه درکوم
سواد پنځه